السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د نجونو د تعلیم پر ارزښت خبرې کوو. درې سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي، البته هغه ښوونځي چې له شپږم ټولګیو پورته صنفونه لري. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ په نجونو باندې دغه وضعیت څه اغیز کړی او له طالبانو څه غوښتنې لرئ؟ وروسته خبرونې ته زنګ راووهئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. خو اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې، راغلي چې تاشکان په دوه اونیو کې د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالات په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې یې مقاومت له لاسه ورکړی. د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې شاوخوا زر تنه ووژل شول او شپږ زره نور ټپیان شول او د دې تر څنګ زرګونه کورونه هم ونړېدل. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلانی سیمې ګبینجبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یولس تنه مړه شوي او څلور نور ژوبل دي. په بلوچستان کې بیا د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر پنځه شپېتو ته رسېدلی او تر پنځوسو زیات نور ژوبل شوي دي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوې وه چې راجاپاکسا تر پور پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سوله ییز لیک ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به په مالدیف کې پاتې شي او که به له هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. د سریلانکا ولسمشر وروسته له هغه د عامو خلکو له نظره پټ شو چې د تېرې شنبې په ورځ اعتراض کوونکي پر ولسمشرۍ ماڼۍ ورننوتل. مظاهره چان د ولسمشر راجاپاکسا حکومت ملامتوي چې د خراب مدیریت له کبله یې هیواد اقتصادي بحران ته بیولی. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرائیل او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرائیل او سعودي په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
افغانستان
اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. نږدې درې سوه ورځې وشوې چې طالبانو په اکثرو ولایتونو کې د نجونو په مخ له شپږم ټولګي د پورته ښوونځیو دروازې تړلې دي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان نن ویلي چې دا محدودیتونه نجونو ته او دغه راز کورنیو او د افغانستان راتلونکي ته ناوړه پایلې لري. په دې وروستیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم هشټاګ هم ټولنیزو رسنیو کې په چټکۍ خپور شوی دی. ستاسو په نظر له ښوونځیو د نجونو بې برخلیک کېدو پر دوی څه اغیز کړی؟ کورنۍ په داسې حالاتو کې له نجونو سره څه مرسته کولی شي؟ ولې طالبان دغه نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او تاسو له طالبانو څه غوښتنه لرئ؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی ځوان فعال او د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې د څانګې کارکوونکی همایون حکیمي. اوریدونکو تاسو حتما ښاغلی حکیمي پیژنئ. د خپله د سترګو معلولیت لري یا د بینایی معلولیت لري، اما تر مستری کچې پورې زده کړې کړې دي او همدا مهال هم د ښوونې او روزنې پر فعالیتونو بوخت دی. د ځوان پارلمان غړی هم وو، د ځوانانو د پارلمان غړی. البته حکیمي صاحب ستړي مشئ، راځئ بحث به له تاسو نه پیل کړو. تاسو د یو داسې ځوان فعال په توګه چې د بینایی معلولیت هم لري، دغه وضعیت څنګه ګوري؟ لاس میاشتې وشوې څه باندې یا درې سوه ورځې وشوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي؟
مننه ډېره زیاته. سلامونه د علیکم تاسو ته ټولو ښاغلو اورېدونکو ته چې موږ اوري. ډېره زیاته مننه چې زه مو بلاله خبرونه ته روزین صاحب محترم زه په خدمت کې مخه دا وضعیت وخن ډېر څه یعنی له پریشانه او له نو باورې ډک پدې دي چې یعنی د شپې شاګردان او زکونکي او موږ ټولنه یار بخش ته له ستونزو سره مخامخ دي او یعنی حق دې کار وکړي او دا هغوی ته یو ډېر څه ناباوره خبره وو او متاسفانه چې اوس تقریبا د تاسو په وینا او یعنی هغه چې معلومه ده لاس میاشتې ادرس او ورځې تېرېږي د دې وضعیته اوس هم د سردرګمۍ او د نامعلومې یعنی پایلې په امید همداسې نامعلومه دی نو یعنې د ما په نظر چې ما زده کړه کړې او څه او